جلی خبری در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
ډیر مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د لومړنۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته خرغلس درته وایم. پد دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې فنلند له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو له یوې موافقې سره سم ژمنه کړې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د پوهنې په برخو کې به مرسته او د سولې د بهیر ملاتړ به کوي. د خبرونو د راپورونو برخه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیې سپۍ چمتو کړې دي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان او فنلند په خپلو کې د اوږد مهالي همکاري موافقه لاسلیک کړه. په بګرام هوایي اډه کې د ائتلافي ځواکونو پر لویدلې الوتکې کې سپارو کسان وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر صدر اعظم بمی چودنه تروریستي حمله بللې او هغه یې غندلې. د خبرونو تفصیل. افغانستان او فنلند په خپلو کې د دوشنبه په ورځ د اوږد مهالي همکاري موافقه لاسلیک کړه. په پرختي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري، د سولې له بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د اوږد مهالو همکاریو په موافقه کې مهم ټکی دی. افغان ولسمشر د همدې سند د لاسلیک لپاره د فنلند پلازمینې هلسنکی ته تللی او پرون غرمه د دې هیواد له صدر اعظم ایرکی کاتاینن سره د سند لاسلیک کړ. په پرختي پروژو کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 13 میلیونه یورو د لګولو د ژمنې سربیره فنلند منلی چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړي. ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د دې سند په لاسلیک کولو سره د افغانستان او فنلند په اړیکو کې یو نوی باب پرانیستل شو. افغان ولسمشر همدارنګه له فنلندي سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د بګرام په پوځي هوایي اډه کې یو ملکی کارګو الوتکه تر پورته کېدو سمدستي وروسته رالویدلې او په کې سپاره ټول وو کسان وژل شوي دي. ائتلافي ځواکونو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د هویت او همدارنګه د هغه شرکت د څرنګوالي په اړه چې دا الوتکه ورپورې مربوطه وه سندې ویلي. وسلوالو طالبانو د دې الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکوري دو مسولیت په غاړه خسه او ویلی چې د لوټکا دوی را غورځولې. خو د امریکا په مشر ائتلافي ځواکونو بیا د طالبانو د ادارت کړي او ویلی دي چې د پیخي پر محل په سیمه کې د مخالف وسلوالو هیڅ ډول فعالیت نه موجود. ائتلافي ځواکونه وایي د دې ملکی بروړون کې لوټکی د غورځېدو د علت پړه سړنې روان دي. د مسکراتو او نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د استیناف محکمې د نشه موادو ولستنه قاچاقچیان په اوږده باندې محکوم کړی دی. د دې درې د یفي خبر پاڼې لمخې تورن کسان لسو څخه تر شلو کنو پورې بند باندې محکوم شوی دی. چارواکي وایي چې له تورنو کسانو څخه 420 کیلوګرام هیروین، تر 2 ټنو زیات تریاک او زیات اندازه چرس ترلاسه شوی دی. محکوم شوی کسان د میدان وردګ، ننګرهار، هلمند، فراه، نیمروز، کندهار، تخار او بغلان اوسیدونکو خودل شوی چې د همدې ولایتونو د پولیسو لخوا نیول شوی وو. د مسکراتو او نشه موادو پر ضد د مبارزې د استیناف محکمې د دې کال د حمل په میاشت کې هم شپږ سلویښت کسان محکوم او مجازات کړي وو. عربی هیوادونه وایي دوی به د اسرایلو د 1918 کال په سرحدونو کې ځینې واړه بدلونونه ومني. د قطر صدر اعظم شیخ احمد بن جاسم السانی د شپږو عربي هیوادونو په استازیتوب وویل چې د عرب لیگ پلاوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د ځمکې د تبادلې د دوه اړخیزي او د مقایسې وړ موافقې احتمال منلی. السانی دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنګټن کې تر پرونۍ کتنې وروسته وکړې. کیری عربي مشران هڅوي چې د سولې لپاره د نویو هڅو په لړ کې د عربو او اسرایلو ترمنځ د 2002 کال د سولې د نوښت تعدیل شوې بڼه ومني. نوی طرح د 1918 کال سرحدونو ته د ستنېدو په بدل کې د اسرایلو لپاره په عربي نړۍ کې د پراخې رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دمشق کې د سوریې پر صدر اعظم په 14 تروریستي حمله بللې او هغه یې غندلې ده. راپورونه وایي د دمشق په مرکزی برخه کې پرونی 14 شپږ کسان وژلې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وویل چې صدر اعظم ویل الحلقي ته زیان نه دی اوښتی. وروسته د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړ چې الحلقي د حمله غندلې او د تروریستي ډلو د ماتې او ناکامو هلو ځلو یوه برخه بللې. د نوموړي اشاره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته وه چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له سوریې غواړي چې د دې سازمان څیړنیزې ډلې ته دې په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه څیړنو ته اجازه ورکړي. بان کی مون پرون وویل څیړونکي ډلې په دې برخه کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ څیړنې کړي، خو دا مسله یوې معتبرې او هر اړخیزې څیړنې ته اړتیا لري. په مارچ کې د جوړې شوې دې ډلې مشري سویډنی په اکی سلستروم کوي. بان کی مون وایي چې د دې ډلې پر کار بشپړ باور لري.
زه د ډاکټر ایکی سلستورم او د متخصصانو د ډلې پر صداقت، بی‌طرفي او مسلکیتوب پر باور لرم.
د ملګرو ملتونو سره په یو وخت د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د سوریې رژیم باید د خپلو ګټو لپاره هم د څیړنې ته اجازه ورکړي. د چک د جمهوریت د پایتخت پراګ خاروال وای د دوشنبه په ورځ په دې خار کې 14 کوم تروریستي برید نه و. بوهسلوف سوفوبودا خبر لرنو ته وویل دا پیښه د طبیعي ګازو د لیکېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې چې د چک د جمهوریت ملي تیاتر ته نږدې رامنځته شوه، 15 کسان ټپیان شوي دي. د پراګ خاروال پرون په همدې اړه خبر لرنو ته معلومات ورکړل.
هغه څه چې زه په پریکنده ډول ویلی شم همدا ده چې دا د ګازو یوه چاودنه وه. زموږ سره د راټولو شویو معلوماتو له مخې دا یوه توریستي پیښه نه وه.
ویل کېږي چې د ژغورنې ډلو تېره شپه تر ناوخته هڅه کوله چې 3 تنه نادرک شوي کسان ومومي، خو د پراګ د خاروال په وینا دوی ونه توانېدل د تریتم شویو 3 کسانو کوم یو پیدا کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وای دواړه هیوادونه به د باسټن له بریدونو وروسته په خپلو کې امنیتي او استخباراتي همکاري زیاتې کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ په خپلو کې پر ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وای ولسمشر باراک اوباما له دې بریدونو وروسته د روسیې د نږدې همکارۍ ستاینه وکړه. د باسټن په 14 کې مشکوک برید کوونکو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن د ناکراره سیمې سره تړاو درلود. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرېږي چې د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا راپور واورئ. افغانستان او فنلند په خپلو کې پرون د اوږدمهاله همکاري موافقه لاسلیک کړه. د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سند فنلند ته د ولسمشر حمید کرزي د سفر پر مهال د هغه هیواد له صدر اعظم سره لاسلیک شوی. د موافقې په یو برخه کې راغلي دي چې فنلند به له 2014 میلادي کال وروسته د لسو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې 1.5 میلیونه یورو پر پراختیايي پروژو لګوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واوري.
په پرختي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو پر وسنه کې همکاري د سولې له بهیر ملا تړاو د پهنه په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د وګدمهالو همکاریو په موافقه کې مهم ټکی دی. د دواړو هیوادونو مشرانو دا سند د دوشنبه په ورځ د هلسنګي په خار کې لاسلیک کړ. د وګدمهالو همکاریو د دې سند لمخې به افغانستان او فنلند په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، پراختیايي او همدارنګ د حکومتداري، د قانون د پلي کېدو او سیمه ایز مشارکت په برخو کې همکاري کوي. ولسمشر کرزی د همدې سند د لاسلیک لپاره هلسنکی ته تللی و او پرون غرمه یې د فنلند له صدر اعظم یرکی کتاینن سره دا سند لاسلیک کړ. په دې سفر کې ولسمشر کرزي سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا او ځینې نور افغان چارواکي ملګري دي. د دې سند له لاسلیک وروسته ولسمشر کرزي د خپل فنلنډي سیال وینیمو نیننستو سره په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې. په پراختیایي پروژو کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 1.5 میلیونه ایرو له لګولو د ژمنې سربیره فنلنډ منلی چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کوي. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د دې سند په لاسلیک کولو سره د افغانستان او فنلنډ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیستل شو. د فنلنډ ولسمشر وویل چې د هیواد پانګوالې لیواله دي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. نوموړي له دې برخو یوه هم د ټکنالوژۍ برخه یاده کړه. نوموړي وویل دا تړون به له افغانانو سره مرسته وکړي چې د همدې مرستو څخه په ګټې ښه راتلونکی ولري. د فنلنډ ولسمشر ټینګار وکړ چې د دې هیواد خلک او پارلمان د افغانستان ملاتړ کوي او نه غواړي چې په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو بریاوې له خطر سره مخ شي. دا فنلند ولسمشر د خپل افغان سیال د غوښتنې په ثواب کې چې دا هیواد د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي ژمنه وکړه چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې تړون کې د فنلند حکومت د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ هم په ډاګه کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، هند، ناروې او فنلند سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي، خو د اوږدمهالو امنیتي همکاریو سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې لا هم روانې دي او تمه ده چې د دې خبرو اترو څلورم پړاو به هم زر تر زره پیل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان او فنلند پرون په خپلو کې د اوږدمهاله همکارۍ موافقه لاسلیک کړه. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز واورئ چې نوریاس نوری اوروي، او ورپسې به د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام واورئ.
وال سټریټ جرنل رسپانې په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو شخړو په اړه یو مطلب خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي، په افغانستان او پاکستان کې مرګونې حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دواړه هیوادونه سیاسي انتقال ته ډېر مهم دی تیاری نیسي. پاکستان چې د مې په میاشت کې عمومي انتخاباتو ته تیاری نیسي، په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو شاهد و او افغان طالبانو هم په افغانستان کې د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي په سیمه کې شخړې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د مې په 11 نیټه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې ښایي یو ملکي حکومت جوړ شي، او د افغانستان حکومت د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه د بشپړ مسؤلیت اخیستو ته ځان تیاروي. د ورځپاڼې په وینا پاکستاني طالبانو په وروستیو خونړیو حملو کې چې دوی مسؤلیت په غاړه اخیستی، هغه سیاستوال او سیاسي ډلې په نښه کړي چې سیکولر یا غیر مذهبي بلل کیږي. دغه تاوتریخوالي د پاکستان د دریو لویو سیاسي ګوندونو چې سیکولر یا غیر مذهبي بلل کیږي انتخاباتي مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند، د پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي غورځنګ چې تیر ائتلافي حکومت جوړ کړی و. د وال سټریټ جرنال په وینا پاکستانی طالبانو په خیبر پختونخوا کې چې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند حکومت کاو او قبایلي سیمو کې د دغه ګوند پر کاندیدانو او د هغوی په انتخاباتي کمپاینونو ډېرې حملې کړي چې د دې ګوند د فعالانو په ګډون یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه حملو پر دوام اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کاندیدانو، د هغوی پر فعالانو او انتخاباتي کمپاینونو حملې د جدي اندېښنې وړ دي. وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې چې طالبانو لکه د تل په څیر د هوا په تودېدو سره حملو ته زور ورکړی، سک په سر لی هم د عملیاتو پیلېدو اعلان کړی دی. د ورځپاڼې په وینا دا ځل د عملیاتو اهمیت په دې کې دی چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ازمویل کیږي. په پام کې د افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د تولیدو په فصل کې له بهرنیو ځواکونو د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ترلاسه کړي. بریتانوی د ټلګراف رسپانې د هغ بریتانوی عسكر پاړې یو مقاله خبره کړې چې په هلمند کې د پوځي خدمت په ترڅ کې د کرنې په برخه کې خپل مهارتونه له ځایي بزګرو سره شریک کړي دي. د رسپانې په وینا 24 کلن جو نیکالسن چې په بوکینګهامس کې په خوا بزګرو، په هلمند کې بزګرو ته ورزده کوي چې په څه ډول د کوکنارو د کرلو پر ځای بدیل محصولاتو ته مخه کړي. د رسپانې په وینا نیکالسن چې د خدمت موده په ختمېدو ده، د هغو میوو او سبزیجاتو په اړه څېړنه کړې چې د هلمند خلک کولی شي د امنیت له کېدو سره ورته مخه کړي او د کوکنارو پر ځای رواج کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
زما صدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، دا ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې په اوروزګان کې د سلیمان تخت د لوی مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شي. د انتقالي عدالت، د حقیقت موندنې د کمیسیون او نورو اړوندو اصطلاحاتو او موضوعاتو په اړه له ډاکټر نظام الدین کټوازی سره مرکه لرو. د نقلونو څښتن زموږ د دیونی د نقل نوم دی. نور مطالب هم شته. اول پام وکړئ څو فرهنګي خبرونو ته چې محمد امین کمالپوری لولي.
وروسته له هغه چې ولسمشر حامد کرزی د علماو شورا په غوښتنه اطلاعات و فرهنګ وزارت ته حکم وکړ چې مبتذل تلویزیونی خپرونې دې بندې شي، ځینو ژورنالیستانو د دې حکم په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې اجرایي رئیس فهیم دشتي پژواک اژانس ته ویلي دي چې که څوک له رسنیو شکایت کوي نو په کار ده چې له قانون سره سم د رسنیو کمیسیون ته یې وکړي او دغسې کمیسیون باید شکایت وڅېړي. له بلې خوا د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدی ویلي دي چې ولسمشر کرزی د رسنیو د محدودیت لپاره د قانون خلاف حکم ورکړی دی. د کتابخار په کلتوري موسسه کې د کتاب د نړیوالې ورځ په ویاړ د زری کړکی ادبي جایزې وویشل شوې. دغه جایزې چې په کال کې یو ځل غوره فرهنګیالانو ته ورکول کیږي، سکل نصیر احمد احمدی، نجیب ایوبی، توبا ندا ساپی، پروین ملال، منیر احمد بارش او عبدالمالک آتش ته ورکړی شوې. د زری کړکی جایزې د زری کړکی د اکاډمۍ له خوا ورکول کیږي. د افغان ناول لیکونکي احمد ضیا سیامک هیروی څلورم ناول خپور شو. د ښاغلی هیروی څلورم ناول چې تالان نومیږي د لوی کچې په 200 مخونو کې خپور شوی دی. د تالان ناول پیښې د افغانستان په لویدیځ کې د ایران سرحد ته نږدې پیښیږي او د افغاني ټولنې د مشکلاتو یو دقیق انځور وړاندې کوي. د یادولو دا چې د ښاغلي سیامک ځینې آثار په پښتو هم ژباړل شوي دي او لوستونکو یې تود هرکلی کړی دی.
د اوروزګان په ولایت کې په تیرو ورځو کې د سلګونو کسانو په ګډون د سلیمان تخت لویه مشاعره جوړه شوه. د دې مشاعرې په اړه چې د اوروزګان په دیراوت کې وه، صادق رښتونی دغه رپورټ راستولی دی.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو دوو کلونو کې دوهمه دودیزه مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټ او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبري وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
ځوانانو خپل ځانونه پیاوړي کړي، موږ مو هم هر راز ملاتړ کوو د ناستو مشاعرو او ټولنو له لارې خپل مسؤلیت ادا کړي، د خپلو ټولنو د پرمختګ او پوهې په اړه فکر وکړي او د ستونزو د حل په مخه سالمې لارې چارې ولټوي. او د اوروزګان ولایت سمیزه اداره ستاسو پر ملاتړ کوي، خپلې مشورې له خپلې ادارې سره شریکې کړي.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل شوه او د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو سلګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
مینس کې زما او ستا جپار اولی نور به د سولې طرفدار سو ټول، نور به پردي لاسونه نه خوښو. سوله د خدای هم د قرآن خوښه ده، د هر افغان هم د جانان خوښه ده. او دلته به څنګه سوله ځان راولي چې ما په تا او تا به ما وژنې؟ راشه
که رښتیا مسلمانان غیرتی کامیاست، یا مین د دې هیواد پر ننګ او نام یاست، یا تاریخ بدلی وړ د احترام یاست، یا رشته پوز د افغان او د اسلام یاست، یا پابند امر و نهی سب و شام یاست، پر خپل نفس مغلبه خاوند د پام یاست، خپل ویاړونو ته ولاړ لاس په سلام یاست، ځان ویاړلی بولی وړ د لوی انعام یاست. د افغان د نیکبختۍ دور آغاز کړئ، د دې ملک د آبادۍ دور آغاز کړئ.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې ترسره شوي، لکه په کندهار کې د انارګل، په زابل کې د بادام ګل، او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعرې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
سل کال پخوا په هند کې په لومړي ځل فلم جوړ شو چې سپین او تور او بیا وازه و. په تیرو سلو کلونو کې د هند سینما په زرګونو فلمونه جوړ کړل چې ځینو یې د سینما د تاریخ د نه هېریدونکو شاهکارونو مقام وګاټه. په دغو شاهکار فلمونو کې مادر انډیا فلم هم شامل دی چې سندرې شمشاد بیگم ویلی دی. په داسې وخت کې چې هند د خپل جادوګر هنر سلم اکالی سلمانځي، شمشاد بیگم د څلور نوي کلونو په عمر له فانی دنیا سره مخه وکړه. د هندي سینما د دې مشهوري سندرغاړي د مړینې په مناسبت فریدی سیفی دغه رپورټ برابر کړی دی.
د هند مشهور سندرغاړي شمشاد بیگم چې په افغانستان کې هم ډیر مینوال لري، د څلور نوي کلونو په عمر مړه شوه. د شمشاد بیگم لر او شاراترا وایي چې مور یې وروسته له اوږدې مودې ناروغۍ د اپریل په 23 نیټه سا ورکړه. شمشاد بیگم چې په 1940 میلادي کال کې په راډیو کې سندرې پیل کړې وې، وروسته یې د هند سینما ته هم سندرې وویلې، خو خلکو یې په 1980 کې څیره ولیده. شمشاد بیگم د هندي فلمونو د لومړي کتار په کلاسیکو سندرغاړو کې شمیرل کېده. شمشاد بیگم په ممبای کې د خپلې لور او زوم سره یو ځای اوسېده. د هغې میړه په 1955 کال کې مړ شو او دا له خپلې لور سره یوازې پاتې شوه. د شمشاد بیگم همدا او یو شمیر نورې سندرې اوس هم ډېرې مشهورې دي او جایزې ګټلې دي. شمشاد بیگم په مدر انډیا، سی آی ډی او قسمت په شان مشهور فلمونو کې سندرې ویلې دي. دی له مشهور سندرغاړو لکه محمد رفیع، لتا منګیشکر او آشا بوسلی سره یو شمیر سندرې په شریکه ویلې دي. لیکر پہلا پہلا پیار او کبھی اور کبھی پار سندری د هغه شاهکار سندری بلل کیږي چې نن سبا هم د پخوا پسیر بشمیره مینوال لري او ریمکس شوی دی اوس په نوې بڼه سب شوی.
وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت، د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون او د پخوانیو جنایتکارانو د بخښلو یا نه بخښلو په څیر موضوعات زیات مطرح شوي دي. انتقالي عدالت څه ته وایي؟ د حقیقت موندنې کمیسیون څه دی؟ د دغو اصطلاحاتو او اړوندو مسایلو په باره کې د بشري علومو له متخصص او د بشري حقونو له فعال ډاکټر نظام الدین کټوازی سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
په هغو ملکونو کې چې هغوی د داخلي جنګونو د مخالفتونو یو تاریخ شاته پرېښی ده، په دې ملکونو کې یوه لویه ستونزه دا ده په عموم ډول سره چې له جنګونو څخه په وروسته دوران کې بېلابېل سیاسي ګروپونه او سیاسي ډلې څنګه دې ته وهڅوي چې په روغ جوړ او په ډیموکراسي کې په سوله کې ګډ ژوند وکړي. د تېرې پېړۍ له وروستۍ لسیزې څخه را په دې خوا د بشري حقونو او سازمانونو او بین المللي سازمانونو لکه ملل متحد او نورو یو روش ته ډېر پام اړولی دی چې هغه روش په نوم د عبوري عدالت یا انتقالي عدالت یادیږي. او د دې عدالت هدف دا وي چې په تیرو وختونو کې په دې ملکونو کې د افرادو په بشري حقونو باندې کوم تجاوز او تیری شوی وي له دې مسلې سره څنګه باید برخورد وکړي او د عدالت دپاره څنګه یو لار او میکانیزم پیدا کړي چې هغه د هر ملک له خپلو خاصو اجتماعي سیاسي شرایطو سره برابر وي. نو دغه ټوله پروسه یا روش د عدالت په نوم د عبوري عدالت باندې یاد شوی ده چې د دې عبوري عدالت په داخل کې یو میکانیزم دا د مختلفو میکانیزمونو قضایي او غیر قضایي روشونو څخه جوړ ده چې یو روش یا یو میکانیزم د حقیقت موندنې کمیسیون ده.
ډاکټر صاحب، کټوازی کمیسیون خو پر حال موږ د ځینو کسانو مجموعې ته وایو چې د یو کار لپاره مازف سوي، نو دا د حقیقت موندنې او پخلاینې کمیسیون یعنی دا د کسانو د خلکو یو ډلې یو ادارې چې ځینې خلک پکې کار کوي او دغه اداره بیا هغه انتقالي عدالت اجرا کوي، دغه څه ویل غواړي؟
درسته ده، دا د څو کسانو یو ډلې، اما په دې تفاوت سره چې دا کمیسیونونه څو مشخصې ځانګړتیاوې لري. لومړی به تعریف وکړو. دا کمیسیون په حقیقت کې په رسمي ډول به ایجاد شوی یو پلټونکی هیئت ده چې د حکومت لخوا نه په رسمي ډول پیژندل شوی وي، ایجاد شوی وي، او په تیرو وختونو کې د افرادو د بشري حقونو د تیریو په هغه نمونو باندې دوی څېړنه کوي. یعنی دوی خاص واقعات یا ځانګړي واقعات نه پلټي، بلکې دوی په دغه دوران په یو دوران کې د بشري حقونو په تیریو باندې هغه نمونې را څېړي چې هغه یوې ډلې ته یا یوې دورې ته منسوبې کېدای شي او ډېر ځله په هغه کې تکرار شوي وي. نو دغه پلټونکی هیئت څو خصلتونه لري. یو دا چې دغه موده ډېره کمه وي، معمولا د شپږ میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې دوی عمر لري،
ځکه یو عمر کم دی چې خلک تقاضا لري چې عدالت دې ضرور سي. په دې دلیل
دا ډېر مختلف عوامل لري، شاید چې سیاسي عوامل په دې کې داخل وي، امکان لري چې د امنیت له لحاظه چې دا وخت دوی ته ډېر معین شوی ټاکل شوی وي، او بله خبره یې د مالي مسلو او د مصرف مسله هم ده. یو بل خصلت یې دا دی د کمیسیونو چې دوی د دولت په ذریعه باندې ایجاد شوی وي، یعنی معین صلاحیتونه او بودیجه لري. د دې یو ګټه دا ده که چېرته د حکومتونو لخوا د تصویب سي چې دا کمیسیونونه کولی سي د هغو ارشیفونو او هغه د معلوماتو ذخیرو ته لاسرسی پیدا کړي چې په بل ډول به شاید ناممکنه خبره وي.
ډاکټر صاحب کټوازی، پر حال دا خو معلومه سوه چې د حقیقت موندنې او پخلاینې کمیسیونونه د انتقالي عدالت لپاره یا د عبوري عدالت لپاره کار کوي. دغه عدالت خو عدالت دی، دغه ولې انتقالي یا عبوري عدالت ورته وایي؟ دغه صفت څنګه ورسره یو ځای شوی دی؟
او د دې یو مشخص دلیل موجود دی، هغه دا ده چې د جنگ څخه په وروستو ملکونو کې معمولا دا ثابته شوې خبره ده چې هلته عدلي او قضایي سیستم تقریبا ویجاړ شوی وي، د خلکو په منځ کې روابط په اجتماع کې په داخل د دولت کې یا بهر له دولت څخه هم له ډېر کړاو له مشکل سره مخامخ شوي وي، او دولت په عموم ډول سره د امنیت په لحاظ باندې او هم په قضایي او عدلي لحاظ باندې د دې توان نه لري چې دغه ټولې مسلې په دغه کم وخت کې حل او فصل کې هلته د قوانینو په تعدیلاتو ته ضرورت ده، هلته نورو سختارونو او ډیرو نورو مسلو ته ضرورت ده. په دې خاطر دا ملکونه په یو خاص حالت کې قرار لري، ځکه چې دوی د جنگ له مرحلې څخه غواړي چې عبور وکړي یو ډیموکراتیک او آزادې ټولنې ته. نو په دغه عبوري مرحله کې د عدالت لپاره خاص روشونه او خاص میکانیزمونه ته ضرورت پیدا کیږي، ځکه ورته عبوري عدالت یا انتقالي عدالت ویل کیږي.
آیا د دغسې ملکونو مثالونه راکولی سئ چې دغسې مشکلات یې لرل، بیا دغسې کمیسیونونه هم و پکې او بیا نتیجه هم مثبته و؟
د کمیسیونونو د ایجاد او د هغوی د موافقت خبره یو څه ستونزمنه ده. دا په ډېر ملکونو کې نتیجه ورکړې ده، په ډېر ملکونو کې بې نتیجې پاتې شوي دي. خو زما په خیال سره په جنوبي افریقا کې چې په 1950 کال کې کله چې د اپارتاید رژیم لنګ سو، هلته یو کمیسیون په نوم د حقیقت موندنې او د ملي پخلاینې یو کمیسیون ایجاد سو، او دې کمیسیون تقریبا دغه تجربې سودی کړي دي، په ټوله دنیا کې تایید شوي دي او تقریبا یو موافق کمیشن ورته ویل کیږي. د هغې یو دلیل دا ده چې دې کمیشن دا صلاحیت پیدا کړی و چې د عفو مسلې باندې غور وکوي، او دوی دا صلاحیت درلودو چې د یو تورن په مقابل کې عفو اعلان کړي، اما په یو شرط سره. هغه شرط دا و چې که چېرته په یو د بشري حقونو په نقص باندې یو تورن دې ته حاضر شي چې په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، او دا اعتراف په عام محضر کې باید وشي، نو د دې اعتراف په مقابل کې د کمیشن دا صلاحیت و چې هغه دپاره عفو اعلان کړي.
هغو خلکو ته چې اعتراف یې وکړو بخښنه وغوښتل سوه؟
بله.
او هغو چې اعتراف ونه کړو، آیا دې کمیسیون له هغو سره هم څه چلند وکړو؟
ما فکر سره چې د دې تعداد او د دغه کسانو چې د دوی په منځ کې له دغه طریقه داسې یوه روغه جوړه منځته راغلې ده ډېر زیات و، ځکه هم دې کمیسیون ته یو موافق کمیسیون ورته ویل شوي دي. دا یوه خاصه تجربه وه چې په جنوبي افریقا کې وسوله، او ډېره لویه انګیزه یې ما په خیال سره چې هلته د کلیسا او د عیسوي مذهب تبلیغات او دغه مذهبي جنبه ډېره قوي وه.
عیسایان چې دي یو کلچر لري او دود لري هغه د اعترافاتو، دوی وایي چې که یو چا ګناه کړي او بیا یو وخت خپلو ګناهونو باندې اعتراف وکړي نو بیا بارس پکیږي او څه کنه. دا خو بیا یو خاص مورد سو، لیکن دنیا کې خو نور خلک هم ډېر دي.
د پخلاینه یوه مسله یو مذهبي جنبه لري، او دغه جنبه حتی په اسلام کې هم ډېر زیات دي. ته
البته اسلام په دین نظام کې ډېر لوی نقش
ډېر لوی نقش لري.
اوس یو څوک کورنۍ کې مقتولي او بیا د قصاص حکم وخیزي، نو د اسلامي شریعت خو دې ته ډېره ترجیح ورکوي چې
هغه وبخښي.
هغه وبخښي
همدا د اسلامي شریعت په انانه کې هم یو ډېر لوی مهم اصل ده، او لغنه علاوه زموږ تاسو په کلتور کې هم ډېر لوی نقش لري. ځکه چې زموږ تاسو یو معروف متل دی چې وینه په وینه نه مینځل کیږي، یعنی که څوک جرم وکړي او هغه بل سړی چې د جرم قرباني د کاغذ چرته د له جرم څخه تیر شي او دته بخښنه وکړي، دا په حقیقت کې یو ډېر لوی شجاعت دته ویایو کنه. او هم په ملي لحاظ او هم په مذهبي لحاظ دا یو ستایل شوی صفت ده، او لمدغه صفت څخه لدغه خصلت دی مذهب څخه په جنوبي افریقا کې ډیره پراخ استفاده وسوله، او ځکه دا کمیسیون هم ورته یو موافق کمیسیون ورته ویل کیږي. خو لیکن دې په څنګ کې دې کمیسیون ځینې نیمګړتیاوې هم درلودلې، او هغه نیمګړتیاوې دا وه چې د پخلاینې مسله په حقیقت کې دوه جنبې لري، چې یوه انفرادي جنبه ده چې هغه د متهم او له بله طرفه د جرم د قرباني په منځ کې د روغې جوړې مسله ده چې هغه په دغه طریقو سره چې یعنی هغه مذهبي احساسات یا کلتور ته مراجعه کیږي او د دوی په منځ کې هغه روغه جوړه ممکنه ګرځي. له بله طرفه ملي پخلاینه یا ملي اتحاد په حقیقت کې یوه سیاسي جنبه هم لري، او دغه سیاسي جنبه یې د محققینو په قول په جنوبي افریقا کې دې ته ډېر زیات پام نه و شوی.
د څنګه یې د سیاسي جنبه
د مثال په ډول د حقیقت موندنې کمیسیون یو وظیفه دا وي چې د پخوانیو جنګونو د داخلي جنګونو او په دې جنګونو کې د تیریو اصلي عوامل وڅېړي، او هغه سیاسي او اجتماعي موسسات تشخیص کړي چې د دغو تیریو عامل ګرځېدلي دي.
جنوبي افریقا کې له اپارتاید سره له توکمیز توپیر سره تړلي جرمونه او جنایتونه تر ډېره حده له دې مفکورې سره هم تړلي وو چې سپین پوستو ته به همیشه ځان بر انسان ښکارېدو، آیا دوی دغه عوامل ونه چړل په دې ځان غلی ونیو
تر ډیره حده پورې په همدغه مسله کې دوی وروسته پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب کته وسه په جنګ ځپلو ټولنو کې دغه کمیسیون یا انتقالي عدالت یا داسې نور مسایل چې دي په دغو کې معمولا ملګري ملتونه هم نقش لري. څنګه څلوېښت کاله پخوا چې دغه قصه پیلېده یا تر اوسه پورې روانه ده په دنیا کې د دې انتقالي عدالت او د دې حقیقت موندنې د کمیسیون په دې کې د ملګرو ملتونو نقش څومره ده او څنګه ده؟
ملګرو ملتونو بېله شکه په دې کې ډېر زیات نقش درلودلی ده، خصوصا د تېرې پېړۍ په وروستیو وختونو کې په اخره لسیزه کې دوی په دغه ملکونو کې چې هلته له جنګ څخه تازه راوتلي د خپل استراتیژي ته تغییر ورکړی ده، او هلته دوی په دې باندې ډېر زیات تکیه کړې ده چې په دې ملکونو کې هغه مؤسسات او هغه ظرفیتونه تقویه کړي چې هغه د دې باعث ګرځي چې نور افراد په حقوقو باندې د نقص موارد او د لاملونه کم سي. تاسو به دا اوریدلی چې د افغانستان سره هم چې کله کومکونه کړي دي نو دوی ډېر زور په دې باندې ده چې د افغانستان د حکومت ظرفیت لوړ کړي.
ډاکټر صاحب کته وسه په افغانستان کې کله کله په تیرو د لسو کلونو کې دا خبره کیږي چې انتقالي عدالت باید عملی سی ورسی، کله کله بیا د حقیقت موندنې د کمیسیون خبرې هم کیږي خو بیا هیری سی، بیا وخت بیا راپیدا سی. په افغانستان کې دا موضوع څنګه ده؟
ما فکر سره چې افغانستان کې دا تقریبا په یسوي کال 2004 کې راپدی خو دا مسله په عام ډول سره بحث سره وتلې ده، او د دې مختلفو ګروپونو په شمول د حکومت د افغانستان بین ملي ټولنې او مدني ټولنې په دې کې برخه اخیستې ده. په دې لړ کې دوه درې کانفرنسونه جوړ شوي دي، بین ملي کانفرنسونه. یو کانفرنس په 2015 کال کې په کابل کې جوړ شو، په دې کې تقریبا 130 کسانو ګډون کړی و. مقصد دا و چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د کمیسیون لپاره امکانات برابر شي، هغه سي کمیسیون د کمیسیون چې دا کمیسیون باید څو وظایف باید ولري، آیا امکان لري او کنه، د دې جوړېدل اوس د دې وخت لپاره لازم دی که لازم نه دی. په دغه خبرو باندې یو دوه ځنۍ کانفرنس جوړ شو، او د کانفرنس نتایج هم اعلان شوی دی. اکثریت ګډون کوونکو په دې عقیده وو چې د کمیسیون جوړول ډیر ضروری دی، او هغه کسان چې په بشري حقوقو په نقص باندې متهم دي دوی د بخښنې وړ نه دي. خو په عین وخت کې دوی په دې باندې هم ټینګار کړی دی چې زموږ کلتور او زموږ مذهب دې اجازه موږ ته ورکوي چې د بخښنې مسله هم مطرح شي، او د هغې نتیجه بالاخره به دا وه چې حکومت د افغانستان په همدغه کال باندې د عمل د پروګرام په نوم باندې یوه فیصله تصویب کړې وه چې په هغه فیصله کې یو ټکی دا و چې د حقیقت موندنې د کمیسیون جوړول د حکومت په برنامه کې شامل شو. خو متاسفانه چې وروسته بیا امنیتي حالات او سیاسي بدلون د دې باعث وګرځېدو چې د حکومت دغه پروګرام چې په نوم د عمل د پروګرام باندې تصویب شوی و بیا هیڅکله عملي نه شو، بلکې د هغې په تعقیب سره په 2016 کال کې د ملي شورا له طرف نه یو قانون پاس شو چې دا قانون بیا په 1958 کال کې د قوس په میاشت کې په 915 شمیره د رسمي جریدې کې دا نشر شو.
دې قانون محتوا څه شی
و؟ دې قانون محتوا د پښپګو مادو کې تصویب شوی ده، او اصلي محتوا یې دا ده چې ټول هغه شکیل خواوې چې پخوا لدینه پخوا په جنگونو کې اختوي او دوی به اوس د جنایي او عدلي تعقیب څخه معاف دي، چې بل اخر بیا د بدني ټولنې لخوا او د بین المللي ټولنې طرف په حکومت باندې ذات فشار راغی، ځکه چې دا په حقیقت کې د حکومت له هغو ژمنو څخه مغایرت لري چې دوی د بین المللي بشري حقونو د تړونونو په مقابل کې کړی دی. په هغه تړونونو کې هغه کسان چې د بشري حقونو یا د بین المللي جرمونو چې هغه د بشریت ضد جرمونه دي یا جنګي جرمونه دي او یا د نسل وژنې جرمونه دي، د دغو جرمونو باندې متهم کسان نشي کېدلی چې هغه له جنایي تعقیب څخه آزاد شي. نو د دغه فشار په ذریعه باندې په دې قانون کې یو تعدیل راغی، یو هغه دا ده چې یعنی یو سړی کولی شي که څوک غواړي چې متهم کې په یو جرم باندې، نو دی په شخصي سطح باندې کولی شي چې د خپل شکایت په کې قضایي ارګانونو ته. اما تاسو ته معلومه ده چې شرایط داسې دي اوسنی وخت سیاسي جوړښت او د قضا نتواني چې دا امکان به د افرادو لپاره ډیر کم پیدا شي چې دوی خپل شکایتونه هلته درج کړي او قضایي قوه بیا په هغو شکایتونو باندې عمل وکړي.
نو تر څو پورې چې دغه قانون نافذ شي، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون جوړېدو ته لاره په قانوني لحاظ بنده ده؟
په قانون لحاظ د دې کمیسیون لاره نه ده بنده، ځکه د کمیسیون دا وظیفه او صلاحیت نه ده چې دوی د بخښنې کې برخه واخلي. د کمیسیون وظیفې دا وې چې هغه د تیرو وختونو د جنګونو او په دې جنګونو کې
چې کمیسیون لکه په افریقا کې هم خلک بخښلي دي،
ما عرض وکړ چې په افریقا کې دغه یو استثنا و چې د کمیسیون دا صلاحیت درلودلی ده چې د بخښنې په مسله کې دوی صلاحیت واخلي، اما بل داسې کوم مثال موږ نه لرو. او په معمول ډول سره کمیسیونونه دومره کولای سي چې د خپلې موندنې او خپل دغه تحقیقاتو نتایج چې کوم دوی تکمیلوي دا جنایي ارګانونه یا څارنوالي کولای سي چې له هغو څخه استفاده وکړي.
نو دغه انتقالي عدالت چې ورته وایي، دغه عدالت په حقیقت کې دوی راوست کې قضایي قوه راولي. بیا
کمیسیون په حقیقت کې یو غیر قضایي کمیسیون ده، اما دا د عدالت سره کومه کوونکی ارګان ده.
ډاکټر صاحب کټه بازه، دغه کارونه تر یوه حده پورې یا بلکې ټول در افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه کوي؟ کله کله خو په خبرونو کې دې ته ورته خبري اورو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې کار کړی دی، په دې کې شک نشته، خو دومره کار چې هغه خلکو له دوی څخه توقع درلودل د ډیرو علتونو له امله یې نه دی کړی. تاسو به دا اورېدلی چې په تیرو وختونو کې هم دا په تیرو میاشتو کې دا خبره واورېدل سولې د رسنیو څخه چې دې کمیسیون یو راپور ترتیب کړی د 200 صفو چې په هغه کې د بشري حقونو په نقص باندې هغه کسان او ټول حوادث ثبت شوي دي، خو دغه راپور یې چا هم ونه لیده. تر څو پورې چې دغه راپور د خلکو ته عام محضر ته راونوځي او خلک په هغه باندې پوه نه سي چې په تیرو وختونو کې څه وخت کې شوي دي، د دې علتونه څوک څه شی وو، نو د دوی کار بی سمره او بی فائدې پاتې.
ډاکټر صاحب کټه وځي، زما منظور بل شی وو، آیا همدغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون یو معادل نسی ګڼل کېدی؟
نه، یو فرق خو د دې کمیسیونونو دا ده چې د بشري حقوقو د کمیسیون لکه د خپلواک کمیسیون د یاد نور کمیسیونونو جوړ شوی دی، هغه په دائم ډول تر د بشري حقوقو وضعیت او د بشري حقوقو روزنه او ټول مسلې چې بشري حقوقو په تعلق لري په اوس وخت کې دوی ته تعقیب لري، تر نظارت لاندې نیسي. او د پخلاینې کمیسیون یا د
حقیقت
موندنې د پخلاینې کمیسیون په اوسنی وخت باندې هیڅ
اثر
نه لري. دوی صرف هغه وختونه تفصیلن لاندې نیسي چې د کمیسیون د ایجاد څخه مخکې څه پیښ شوي دي، او یا مثال په ډول په یو ملت کې یو ډیره خاصه دوره دي ته رسوي وي چې هلته خلکو باندې ډېر زیاتی ظلم سوی وي، نو دا له هغه دورې سره له هغه وخت سره او له هغه رژیم سره تعلق لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
زموږ د دې ونې نقل د نقلونو څښتن نومیږي چې فریده سیفی لولي.
زمانه په خوا په هغه وختونو کې چې جادوئی پیخي پیخي د لوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن وسیده، د کور دومره خکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول خکلی ګلان او خکلی ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار وو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چالیدلی شو. د نکلونو د څختن د ماڼۍ په دروازې کې بهر ورځ یوه وړه بې وزله یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څختن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څختن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي، پا په خپل سترګو یې باید وګوري. کاتیا یو بل ورځ یو لوی مولا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دی ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ مولا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم همدغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د مولا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لربر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چاته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پور ته غزاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوه وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګللې سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو ور په ور زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورته ښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، اخر دې هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی مولا په مخه ورغی. مولا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. ده د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکلې ګوندې تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږې ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی، ورختا غوند شوه. له ځان سره یې وویل، ډیر وخت نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته وکړه. اخر ولې ورختا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پریوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان، ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت را ورسید. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبتې راشي او خپل نکل واوري. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو، دیوانو ډیرې عجیب غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو یې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسان وو، چا سر په زنګنو یخې و، چا اوښکې تویولي او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته موسکی شو او لاس یې وغځاوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وزلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل،
دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله، دې چې خپله کیسه راته وکړه ورخپلې کړم.
دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله د الماسو ګوتې ورپګوته کړې. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وزلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له راسونو لا زیاته خبرېدله.
د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د کنفیسیوس ځینې وجزیره اوروي او د فکر او فلسفې په مبحثونو کې د هغه ځای او مقام را پیژني.
تاسو په جلبه د مرغز چینایي منابعو ته مستقیم لاسرسی نه لرم، مګر د انګلیسي او فرانسوي منابعو نه مې د کنفیسیوس یو څو خبرې راټولې کړې دي چې د دې بحث د تکمیلولو لپاره هغه حمله اوریدونکو سره شریکی کو.
کلمات قصار یا وجایز؟
وجایز. زه هر ورځ ځان د درې شانو له مخې ارزوم. که د بل چا د پار کوم کار کوم، نو له ځانه پوښتم چې رښتیا هم په صداقت کار کوم. له ملګرو سره په راسوده شه کې آیا رښتینولي مې نه ده هېره کړې او خپل زده کړي درسونه مې عملي کړي دي که نه. دا درې پوښتنې باید سړی هر ورځ د ځانه وکړي. هغه څوک چې د زرو جنګي ګاډیو درلودونکي او پاچاهي مشر وي باید دولتي چارو ته متوجه اوسي، باید په خپله خبره ولاړ وي، لګښتونه باید کم کړي، انسانان پرې ګران وي او خلک په مناسب وخت کې په کار وګماري. دلته دغه جمله ماته زموږ د فلسفو یو برخه را یادوي. په قرآن کریم کې یو آیات راغلی دی چې خدای پاک حکمت هغه چاته ورکوي چې د ده خوښه شي، او چاته چې حکمت ورکړه نو د هغه ته یې ډېر ښه ورکړل. بیا حکمت علما په دوو برخو ویشي، یو نظري حکمت دی او یو عملي حکمت دی. چې په نظري حکمت کې الهیات او ریاضیات او دغه شیان راځي، او په عملي حکمت کې تهذیب اخلاق راځي، تدبیر منزل راځي او سیاست المدینه راځي. تهذیب اخلاق د خپل ځان جوړول دي، تدبیر منزل د خپل کورنۍ جوړول دي، او سیاست المدینه د ټولنې جوړول دي. فکر کوم چې دغه اصل، یعنی دغه عملی حکمت، د کنفیسیوس په تعلیماتو کې هغه خپل نهایي حد ته رسیدلی او دغه جملې نه دا ډېر ښه ثابتېږي.
د دې حکمت چې دی تر ډېره حده عملي حکمت،
عملي حکمت دی. یو زلمی باید په کور کې د خپل پلار او مور درناوی وکړي. له کوره بهر باید د مشرانو او د هغه چا درناوی وکړي چې تر دې مقام لوړ وي. دی باید خپلو خبرو ته پام وکړي او په وینا کې رښتینی وي. باید له هر چا سره مینه ولري، خو یوازې له هغه چا سره ملګري وکړي چې سړیتوب پکې وي. که د خپلو وظایف له سرته رسولو وروسته ورته وخت او انرژي پاتې وي، نو د ادبیاتو او هنرونو په زده کولو دی ولګوي. بیا هم د کنفیسیوس د قول ویل کیږي چې خپل یو شاګرد آیو ته یې وویل، آیو، ته غواړې چې درته وښیم چې څرنګه پوهې ته رسېدی شي؟ په یو څه پوهېدل او په دې پوهېدل چې پرې پوهېږم، او په یو څه نه پوهېدل او په دې پوهېدل چې نه پې پوهېږم رښتینې پوهه ده. او د شعرونو د کتاب نه مې یوه محلي سندره راخیستې ده. زما خوږې راځه چې بارخوګان دې ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، شرمېږمه راځه چې ستا د مڼې په شان بارخوګان ښکل کړم. زما د شاتو غوټي راځه چې شونډې دې ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، راځه چې ستا د ګلاب په شان شونډې ښکل کړم. زما ښکلې مینې راځه چې ټینګه دې ونیسم او ښکل دې کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، راځه شرمېږه ما چې له اوږو دې لاس تاو کړم او ښکل یې کړم. زما ښکلې مېرمنې راځه چې کینو او یو بل سره ښکل کړو، ښکل کړو، ښکل کړو، ښکل کړو، راځه شرمېږه ما نور به هیڅ نه کوو تش ښکلول.
ډېر علي استاد منلی دی، البته د هغه یو شعر ترجمه وه چې کنفیوسیوس ویلی نه دی، بلکې کنفیوسیوس په د چین په پخوانو لرغونو متونو کې ځینې شعرونه انتخاب کړي وو
د غوره شعرونو په نامه باندې، او
یو دا وو،
یو دا وو،
یو پکې دا وو. استاد منلی تاسو ویل چې کله چې په چین کې په شلمه پیړۍ کې جمهوري نظام راغی، د شلمې پیړۍ په دوه لسیزه کې، نو بیا په هغه وخت کې د چین حکومت د چین نوي کول شروع کړل، او د چین د عصري کولو په لړ کې هغه د معارف له نظامه د کنفیوسیوس کتابونه وایستل چې په پیړیو پیړیو تدریسېدل. بیا چې وروسته په 1949 کال کې په چین کې کمونیستي انقلاب راځي، بیا به له هغه خصوصا د هغه کلتوري انقلاب په دوران کې چې د دې انقلاب په منځ کې یو بل انقلاب و، په هغه کې بیا دغه د چین لرغوني فکر ته په بده سترګه وکتل شول، نو دا کنفیوسیوس نور هم څنډې ته سو. خو اوس چې په دې چین کې په تیرو 1950 کلونو کې بیا اقتصادي وده شروع سوې ده، او نظریات بدل سوي دي، او چین بازارونه آزاد سوي دي، او فکرونه پکې آزاد سوي دي، تر یوه حده کنفیوسیوس ته توجه ډېره زیاته سوې ده په چین کې. یعنی ګمان کوم هغه کار چې چینایانو د شلمې پیړۍ په لومړۍ نیمه کې له کنفیوسیوس سره کړی و، ا دې خپل دولتونه په غو پښیمانه معلومی شي.
دا یو طبیعي عمل دی چې کله یو تحول راځي بیا هم د شلم پیړۍ شروع د ځینو انقلابونو پیل دی، او اکثره شرقي ټولنې د افغانستان په شمول هغه اصول ته مخ کوي چې په اروپا کې په 15مه او 16مه او 17مه پیړۍ کې وده کړې ده. چین کې هم طبعا همدغه تمایل شته، او اغه خپل زاړه اصول د خپل ورسته پاتې کېدا د پاره دوی عمل بولی. په کمونیستي چین کې سره لدی چې د مارکسیستی زده کړو شیوا غوړه شوله، خو بیا هم که توجه مکړي د ماو تسېتونګ سور کتاب یو شمیر وجیزې دي، لنډې کیسې دي، عینن لکه د کنفیوسیوس وجیزې، او خپل تعلیم د دغو وجیزو د لارې کوي، د دغو کیسو د لارې کې، د دغو فرهنګي تصویرونو د لارې کې، او په دې کې د چین زړو روایتو ته اشاره کوي. د تیرو دوه لسیزو د مارکس ماتستنګ د مرګ وروسته تقریبا په دې تیرو ډیر فکرلونو کې، تر وخت کلونو کې چې په چین کې د بازار اقتصاد د پاره ځای وموندل شو، او مارکسیستي نظریات د بازار د اقتصاد سره تلفیق شول، یعنی بیا هم یو ډول شرایط رامنځته شول چې اصلي ارزښتونه د نوو ارزښتونو سره که په ټکر کې و د هغوی د تلفیق هڅه وشوله، نو په طبیعي ډول باندې هماغه فضا رامنځته کیږي چې د کنفیوسیوس د ظهور په شرایطو کې وه، او خلکو دې ته زیاته رجوع وکړله. نو ستاسو خبره بیخي په ځای ده. اوس نه یوازې په چین کې بلکې په ټوله نړۍ کې د غربي فلسفې هغه تولیدی اثر تیر شوی دی. یو درې سوه کاله غربي فلسفه د تولید په حال کې وه، او فکرونه یې زیږول. اوس دغه چینه د وچېدو په حال کې ده، نو حتی په غرب کې هم خلک شرقي فکرونو ته رجوع کوي، او د شرقي زړو فکرونو د لارې غواړي چې په خپله ټولنه کې نوي مناسبات ایجاد کړي، او په دغې په اساس باندې خپلې ټولنې ته یو بل لوری پیدا کړي. نو په غربي نړۍ کې هم د بودیزم او د کنفیوسیوس نظریاتو ته، او خصوصا ورپسې بیا د تاویزم او د لاوڅه نظریاتو ته چې
هم د چین
ډیر مشهور
حکمتونه دي،
او د کنفیوسیوس د نظریاتو ادامه ده، ډیره زیاته پاملرنه کیږي.
استاد منلی یوه وروستۍ خبره، کنفیوسیوس یو حکیم دی، یو فیلسوف دی، خو فلسفه څانګه لري. آیا ویلی سو چې د فلسفې په څانګو کې، په مبحثونو کې، که موږ د سیاسي فلسفې تاریخ ته مراجعه کوو یا سیاسي فلسفه لولو یا لیکو، نو د کنفیوسیوس نوم به خامخا پکې ذکروو؟ ځکه چې دی د دولت پیسه کې او د ټولنې د کنټرول و ادارې پیسه کې خبرې لري. یو دا، او بل که موږ د تعلیم و تربیې فلسفه لیکو، دا به هم ګمان کوم کنفیوسیوس ته مراجعه کوو. د تعلیم و تربیې په فلسفه کې هم دغه سړی یو مشخص مقام لري. دا خبره کولی سو؟
دا خبره مونږ مخکې هم یاده کړله چې د زموږ د حکمتونو د تقسیم په برخه کې د کنفیوسیوس تعلیمات تر ډیره حده په عملي حکمت باندې ولاړ دي. او عملي حکمت درې برخې: د اخلاق و تهذیب، د کور پالنه، او د ښار سیاست دی. او کنفیوسیوس په دې درې برخو کې ډیر څه لري.